ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې مو په ننګرهار کې پر داعش له درنې بمباري خبرو او د افغانستان د کرهنې وزارت ژمنه کوي چې په لنډ راتلونکي کې به افغانان د خوراکي موادو له درکه په کور بسیا شي. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، په دې خبري مجله کې مو له خبرونو خبرو. بهرني خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. نوري صاحب، تازه خبرونه څه دي؟
په بهرنیو خبرونو کې مهم خبر د امریکا د جمهوري ریاست او د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند او د غراز ډیموکرات ګوند د لومړنیو انتخاباتو موضوع ده چې په ایووا کې ترسره شوي دي. په دغو انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو ګوند کې دننه چې وشول تید کروس ګټلی دا انتخابات، او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلري کلینټن یو څه له سناتور څخه مخکې ده، له سناتور البته ساندرز څخه. او د جرمني صدر اعظم بیا هم د اوکراین له ولسمشر سره په خبرو کې ویلي دي چې لویدیز باید خپل بندیزونه په روسیا باندې جاری وساتي.
مننه. د امریکا د انتخاباتو په اړه په روانه خبرونه کې په تفصیل تاسو اوریدلی شئ. خو اوس په کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه وره.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د اروپای اتحادیې سفیر په افغانستان کې پښتا اداري فساد هدف نه څرګند کړ. د افغانستان ملي امنیت ریاست په کابل ښار کې د یو کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. او په پکتیکا ولایت کې په یو هوایي حمله کې 1300 مخالفان ووژل شول. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سفیر په دولتي ادارو کې موجوده اداري فساد د اندېښنې وړ او د نړیوالې ټولنې مرستو ته یو ګواښ بولي. د اروپای ټولنې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د فرانس مایک میلبن په حواله راغلي چې ویلي دي د فساد لوړه کچه د افغانستان ملت ته د نړیوالې ټولنې مرستې ګواښي، او موږ له حکومت غواړو چې له فساد سره مبارزه وکړي. سفیر میلبن له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د فساد په لمنځه وړلو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د اروپای ټولنې په اعلامیه کې راغلي اروپای ټولنه به ډېر ژر په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان تازه راپور وایي چې افغانستان یو ور بیا د نړۍ د فاسدو حکومتونو په لیست کې درېم ځای خپل کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته باید په خپل خوښه راستانه شي، نه په اجباري ډول. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت نن په یو خبري غونډه کې ویل د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي د جرمني د کورنۍ چارو وزیر سره په لیدنه کې په دې ټکي ټینګار وکړ.
در داخل افغانستان زمینه قسمه
افغانستان کې داسې زمینه برابر سي چې افغانان په خپل خوښه هیواد ته د راستنیدو تصمیم ونیسي، یعنی په اجباري توګه دا کار ونیسي. په دې ټکي افغان حکومت او جرمني دواړو د نظر توافق درلود.
دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د جرمني د کورنۍ چارو وزیر توماس دیمایزر له خپل افغان سیال نورالحق لومی سره په کتنه کې ویلي و چې هیواد ټول افغان کډوال نشي منلای، او یو شمیر به له خپل هیواد وباسي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر هم دارنګ ویلی چې ډیر افغانان جرمني ته ورغلي او امنیتي ستونزې هم نه لري. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په کابل ښار کې د انتحاري حمله کوونکو د طرحه کوونکو یو ډله نیولې ده. د دې ریاست لخوا نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسان حقاني شبکې پورې اړوند دي، او تیره شپه د نهمې حوزې اړوند د هوتخیلو په سیمه کې نیول شوي دي. په اعلامیه کې راغلي چې نیول شوي کسانو په دې وروستیو کې د هواشناسي پر سړک او حامد کرزي هوایي ډر دروازې ته نږدې انتحاري حملې پلان کړې وې. او د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې د بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې د دولت ولس وسلوال مخالفان وژل سوي. د پکتیکا د والي ویان نبی الله پرخیل نن ازادي راډیو ته وویل په وژل سوي کې بهرنیان هم شامل دي چې د ګومل ولسوالۍ اړوند د سواک په سیمه کې ورباندې حمله شوې ده.
ګومل ولسوالۍ په سواک سیمه کې په یو هوایي برید کې ولس تنه وسلوال مخالفین وژل دي، او یو خطر چې له چاودیدونکو توکو څخه بار وو هغه هم تخریب شوی ده.
تر اوسه وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د امریکا په آیووا ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکي ګوند کې د نننه انتخابات تید کروز وګټل. په دغو انتخاباتو کې چې پرون وشول، محافظه کار کروز چې د خپل ګوند مشران کرکه ترې لري، مخکینی مخکښ کاندید ډونالډ ترامپ ته ماتې ورکړه. په ډیموکرات ګوند کې د نننه بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینتن او سناتور بیرني ساندرز څنګ په څنګ روان دي، خو کلینتن په ډېر لږ توپیر ترې مخکې شوې ده. کلینتن په سلو کې 9.9 او ساندرز په سلو کې 9.6 رایې ګټلې دي. ساندرز د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته کلینتن ته مبارکي ورکړه. له دغه فرصت څخه په استفادې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلري کلینتن ته په خپله او هم د ښه کمپاین د تنظیمولو په خاطر مبارکي ورکوم. جمهوري غوښتونکي کروز د 8.5% رایو په ګټلو سره ترامپ چې په سلو کې 43 رایې ګټلې مخکې شوی دی. کروز په آیووا ایالت کې سخت کمپاین د پیل او د ایالت له بانفوزه محافظه کارانو او مسیحي مشرانو سره د لیدنو کتنو په مټ دا بریا ترلاسه کړه. دا د سوداګر ترامپ لپاره چې په جمهوري غوښتونکي ګوند کې له 2 میاشتو راهیسې مخکښ نوماند او د ښځو او اقلیتونو په اړه به یې لانجمنې ویناوې کولې یوه لویه ماته وه. ترامپ په آیووا کې خپله ماته ومنله او ویې ویل دی خوشحاله دی چې دوهم مقام یې ګټلی دی. په آیووا کې دغه انتخابات د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړی پړاو دی چې په پای کې د انتخاباتو لپاره د هر ګوند کاندید غوره کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره انتخابات د روان 2014 میلادي کال په نومبر میاشت کې ترسره کیږي. یو امریکایي قاضي د حکومت هغې اقدام پر وړاندې دعوه کړې چې غواړي د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر بنسټ له بندیزونو پر یو سرغړوونکي ایراني لګول شوي تورونه فسخه کړي. د نیویارک د یوې محکمې قاضي کیوین کاسل تېره اونۍ په یوه حکم کې ګواښ وکړ چې څارنوالان په دې اقدام کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ ګټه توجیه نشي کړلی. پر علي رضا ګودرزي د لګېدلو تورونو د فسخه کېدو پر وړاندې د حکومت پرېکړه برد کړي. کاسل یوازنۍ قاضي دی چې د بندیانو د تبادلې د هغه تړون پر اصولو یې شک څرګند کړی دی چې په تهران او واشنګټن کې د جوګپور ډیپلوماتانو لخوا موافقه پرې وشوه. په پام کې ده چې د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون نن د 2018 میلادي کال لپاره د خپل بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځه اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د نوي مالي کال لپاره چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي، د امریکا دفاع وزارت جمن د 503 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې ده. امریکایي چارواکي وایي چې په دې طرحه کې د بیړنیو حالاتو او په افغانستان کې د پوځي عملیاتو لپاره 950 میلیارد ډالر هم شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پر روسیې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ په خاطر لګول شوي بندیزونه جاري وساتي. مرکل د دوشنبې په ورځ وویل پر روسیې لګول شوي بندیزونه باید تر هغو دوام وکړي چې دا هیواد د مینسک موافقه په بشپړ ډول تطبیق کړي. دغه موافقه د اوکراین په ختیځ کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره پر اوربند او د سولې پر یو پلان تاکید کوي. مرکل دغه څرګندونې د اوکراین له ولسمشر پترو پروشنک سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وکړې. پروشنک هم له لویدیځ پر روسیې د بندیزونو د جاري ساتلو غوښتنه وکړه. د اوکراین ولسمشر وویل روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین ختیځ ته د سرتیرو او وسلو په استولو سره د سولې ماتیدونکې موافقه له ګواښ سره مخامخ کړې ده. دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او سم سباون کاکړ ته غوښ شي چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل اوروي.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په بامیان کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.2، بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.1، ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.8، کابل اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14.0، کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 14.2، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.2، او په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13.3.
دا ستې رادیو یو ساته خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په ننګرهار کې پر داعش درنه بمباري شوه.
نه وی هوایي بریدونو کې په دې ځای کې وسلوال وزن شوی دي چې په دې ډول کې ځکه د رادیو کارکونکو او درې نورې د انټرنیټي رزګا کارکونکو زه هم وسل شوی دي.
د افغانستان د کرهنې وزیر وایي
دا اولنۍ ځل دی چې وزارت زراعت د للمي ځمکو لپاره ستراتیژي جوړ کړې ده.
وړاندې مو د دې ستراتیژي له جزئیاتو خبر وو چې پیسې ورته له کومه کیږي او په کومو ولایتونو کې تطبیق شي. د افغانستان بانک وړي چې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو آثارو د چلند مخه ونیسي.
د دې لپاره یو پروګرام لرو چې د خپل ملک د افغانانو یا د خپل کنفین
په ولسی جرګه کې د بغلان یو استازی په دغه ولایت کې د پراخو پوځي عملیاتو غوښتنه کوي.
صرف عملیات د وجه ده صاحب دند غوری مد نظر گرفته شده.
په دې خبري مجله کې تازه سپورتي خبرونه لرو او ستاسو اسمسونه لولو. لازادي رادیو سره اوسئ. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش پر مرکزونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د تبلیغاتو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت شخ په نوم په ننګرهار کې له پاکستان سره پولیس له نږدې سیمو خپرونې کولې. په عین حال کې د ننګرهار د والي ویاند وایي چې د داعش زیات شمیر وسلوال هم تیره شپه په دې پوځي هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ګډو ځواکونو ویان مایک لاوهورن نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ځواکونو یې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش پر پټو ځایونو په هوایي عملیاتو کې د دې ډلې د راډیوي خپرونو مرکز ویجاړ کړی دی. د داعش راډیو د خلافت شخ په ننګرهار کې له پاکستان سره پولې ته نږدې د ځینې سیمو خپرونې کولې. د ناتو او امریکایي قواوو ویندویانو ویلي چې په چین کې د هوایي حملې د تروریزم پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې دي. خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ننګرهار د والي له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ډلې د انټرنیټي خبرونو مرکز ویجاړ شوی او د داعش لښترژه نه ویشت وسوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په اچین ولسوالۍ کې تیره شپه په هوایي عملیاتو کې د داعش انټرنیټي دستګاه په بشپړ ډول تخریب شوې ده. د ښاغلي خوګیانی په وینا تیره شپه د افغان او نړیوالو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې څلور هوایي حملې شوې دي.
چې په دې ډله کې پنځه تنه د راډیو کارکوونکي او درې نورې د انټرنیټي رزګه کارکوونکي دا هم وژل شوي دي.
خوګیانی څرګنده کړه چې د اچین ولسوالۍ په مامندو دره کې د داعش پر وسلوالو د هوایي حملې پرون شپه د اوو او اتو بجو ترمنځ وخت کې شوې دي. په د دوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې د دوی د خپلو معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش د راډیو پر کارکوونکو علاوه د دې ډلې یو شمېر مهم وسلوال وژل شوي دي. داعش په افغانستان کې تیر کال په فعالیت پیل کړی او تر ډېره حده له پاکستان سره پولې ته په نږدې پرتو سیمو کې د دې ډلې وسلوال ډېر دي. د داعش راډیو له 2015 میلادي کال راهیسي په غیر قانوني ډول په ننګرهار کې د دې ډلې پیغامونه خپرول، په جلال آباد کې خبریالانو ته ګواښونه کول او ځوانانو ته تبلیغ کاوه چې خپلو لیکو ته یې ورجذب کړي. افغان چارواکي داسې ګڼي چې د داعش راډیو له ګرځنده مرکزونو خپرونې کولې چې تر ډېره وخته یې د موقعیت معلومول ګران وو.
په راپور کې مو واورېدل چې د هوایي ځواکونو د بمبارۍ په نتیجه کې په ننګرهار کې د داعش راډیو له منځه تللې ده او د داعش وسلوالو ته د ننګرهار د چارواکو په وینا په دغه بمباری کې چې تیره شپه وشوه درانه تلفات هم اوښتي دي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته د داعش د راډیو او د داعش د فعالیتونو په اړه چې په ننګرهار او یو شمېر نورو سیمو کې لري ازادي راډیو ته زنګ ووهئ. زموږ د ټلیفون شمېرې دي 0999203500. دا شمېره بیرته تکراروم 0999203500 او بلش میره د 0900 2250. دا شمېره بیا تکراروم 0900 2250.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د کرهنې او اوبو لګولو د وزیر څرګندونې لرو چې د کرهنې په برخه کې د یو نوي پلان په اړه باندې له ازادي راډیو سره شخېدلې ده. خو اوس په ورشو یو اوریدونکی په لاین کې دی. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې،
سلام علیکم.
مننه، سلامت. ستاسو نظر
زمان از بعد دادی خو که پرشته اصل مردیه دخصه یه خوشه دی خو تو عمر مسکم در سموزا و در سر دن خو که رشته ای داخلو پیدم.
مننه. د ازادي راډیو په راپور کې هم د مسلې ته په سارنه خبرونه کې اشاره شوې و چې یو ځل په خو هم د داعش خبرونه په ننګرهار کې بندي شوې او بیا وروسته بیرته فعال شوې بي. خو تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې هغه بیرته خپل راډیو ترمیم کړي ده، لبل راډیو خبرونه پیل کړي وي او که څنګه یو بل اوریدونکو هم په لاین کې شته. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو نظر مهرباني. ستاسو آواز راځي مهرباني وکړي ستاسو نظر څه ده د داعش په اړه باندې چې په افغانستان کې فعالیت کوي؟
دا داعش اړ دي چې کوم اعلان کیږي چې مقصد ما ته تللی خبره یې کړي ده.
تاسو څه معلومات لري چې لمن څه تللی ده او تاسو باور لري؟
مقصد ما مقصد دا چې ما ته تللی نو موږ خوشاله یو مقصد دا د وطن رنکار دي وطن ته مقصد جان اړوي روان نسل او فکر باندې دې حالات تاثیر کړی دی د ما ته تللی موږ درم خوشاله یو.
مننه ساسو نظر مهم واخیست یو بل اوریدونکو هم په لاین کې راسره شته. بله بله او بخښي تاسو له بل چا سره فکر کوم خبرې کوي. ازادي رادیو د ازادي رادیو یو ساته خبری مجله مهرباني وکړئ ساسو نظر دا ټلیفون قد شو. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزارت وایي داسې هڅې پیل کړې دي چې تر راتلونکو څلورو کلونو افغانستان د غلې لاړ خطر ډیره پر ځان بسیا شي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر نن په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د منظم ستراتیژۍ له مخې به تر راتلونکو څلورو کلونو نږدې څلور میلیونه هکتاره للمه ځمکه آباده کړي. په ورته وخت کې په کابل کې د استرالیا سفیر د کرنې وزارت د دغې ستراتیژۍ د پلي کېدو لپاره 25 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړې ده. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پوراپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د وچې یا للمي ځمکې کره اندازه نه ده معلومه، خو د کرنې او اوبو لګولو وزارت د لومړنیو ارزونو پر اساس افغانستان شاوخوا څلور میلیونه هکتاره للمي ځمکه لري، خو په منظمه توګه ترې ګټه نه اخیستل کېږي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې له للمي ځمکو یې د استفادې په هدف څلور کلنه ستراتیژي برابره کړې چې پر پلي کېدو به یې تر ډیره په افغانستان کې د غلو د کمښت ستونزه حل شي. خاغلی زمیر د سه شنبه په ورځ د خبری ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د څلور کلنې ستراتیژۍ د پلي کېدو پیل به له هغو شپاړسو ولایتونو وشي چې د افغانستان 90 سلنه للمي ځمکې پکې موجودې دي.
دا اولنی ځل دی چې وزارت زراعت همکاران سره چې د قسمت کې استرالیا حکومت دی د للمي ځمکو لپاره د استفادې د هغوی د استفادې لپاره موږ ستراتیژي جوړ کړې ده. زمونږ تلاش دا دی چې راتلونکي څلور کال کې د غنمو له قسمت کې خپله باید خودکفایي ته نږدې شو. دا ستراتیژي د هغې تطبیق لپاره ډېر مهمه ده.
افغانستان دا مهال هر کال شپږ میلیونه ټونه غنمو ته اړتیا لري چې 1.5 میلیونه یې له ګاونډیو هیوادونو واردېږي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله زمیر وایي دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې له للمي ځمکو د منظم استفادې په هدف دا ډول ستراتیژي جوړیږي، خو سپارښتنه یې دا ده چې نړیوال ډونران او مرسته کوونکي هیوادونه باید په مالي برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې د استرالیا سفیر اندرسن له للمي ځمکو منظمه ګټه اخیستنه نه یوازې د افغانستان د زراعت د ودې لپاره مهم بولي، بلکې وایي چې د دغه ستراتیژۍ په پلي کېدو به د افغان حکومت په عوایدو کې هم د پام وړ مثبت بدلون راشي. سفیر د کرنې او اوبو لګولو وزارت سره هغه هوکړه هم لاسلیک کړه چې له مخې به یې استرالیا تر راتلونکو څلورو کلونو له للمي ځمکو د ګټې اخیستنې په برخه کې له افغان حکومت سره 25 میلیونه ډالره مرسته وکړي.
موږ له 2014 کال نه تر 2013 کلونو پورې 25 میلیونه ډالر مرستو ته ژمن یو. دغه پیسې به په افغانستان کې د زراعت د ودې او دغه د اوسیدونکو وګړو د ژوند د ښه کولو په برخه کې ولګول شي.
له وچو یا للمي ځمکو د ګټې اخیستنې د ستراتیژۍ لومړی پیل به د کابل، هرات، کندوز او هلمند له ولایتونو وي چې د چارواکو د معلوماتو له مخې د افغانستان ډیره للمي ځمکه په همدغو ولایتونو کې موجوده ده او وروسته به یې د پلي کېدو چارې نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د کرنې او اوبو لګولو وزارت په داسې حال کې له للمي ځمکو د منظم استفادې خبره کوي چې دا مهال د افغانستان په بازارونو کې تر ډیره د وارداتي غنمو پیر او پلور کېږي او موده وړاندې قزاقستان له کابل سره د شوي هوکړې له مخې هر کال افغانستان ته د 600,000 ټنو غنمو د مرستې اعلان کړی و.
په راپور کې مو د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو د وزیر اسدالله زمیر په وینا واورېدل چې دی ژمنه کوي تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به افغانستان داسې یوه ستراتیژي تطبیق کړي چې د غلې له اړخه به تر ډیره پر ځان بسیا شي. بیا هم یوه اقتصادي مسله راخلو. د افغانستان بانک مسؤلان وایي چې په سرحدي ولایتونو کې په بهرنیو اثارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په هدف په یوه نوې طرحې کار پیل کړی دی. د افغانستان بانک دوهم مرستیال محمد عیسی تراب وایي چې په دغه طرحه کې خلکو ته تشویقي جنبې په نظر کې نیول شوي دي. ښاغلی تراب وای له دغې لارې دوی غواړي خلکو ته ووایي چې له افغانیو څخه ګټه اخیستله څومره د افغانستان اقتصاد پیاوړی کوي. نجیبې زمان د موضوع په اړه د افغانستان بانک له دوهم مرستیال ښاغلي تراب سره مرکه کړې او په سر کې یې د دې طرحې د جوړېدو د اړتیا پوښتنه ترې کړې.
څو کاله چې یعنی شل کاله یا زیاتو کم په دې ملک کې بدبختانه چې دغه اعتبار د افغانیو دې کم شوی و، نو موږ د هماغه وخت نه اطرافو کې یا په ولایاتو کې خاصه په سرحدي مناطقو کې چې هغه لکه د ایران ډډه تر خواته او د خواته بله شخصي ساحه چې دغه د پاکستان ډډې خواته زیاتره خلکو د هغه مملکتو د کرنسۍ نه استفاده کېدله، نو موږ عاجل داسې وکړو چې څه مصاحبې او تشویقي حالات په نظر کې ونیو، بعضې بلبورډونه او بعضې مصاحبې دا شیان مو شروع کړو او بالاخره د دې په څنګ کې مې یو دان شروع کړو. که څنګه خلک دغه افغانۍ نه اخلي نه استعمالوي، نو دېرشمه ماده د قانون د افغانستان بانک وایي چې دا کار اوس په دې اخرو کې دا و چې دا د تبلیغ ته حاضر وسی، نو موږ ټولو تلویزیونونو ته خاکې ولې جوړې کړلې او په ټولو تلویزیونونو کې د دې لپاره یو پروګرام لرو چې د خپل ملک د افغانۍ نه یا د خپل کرنسۍ نه استفاده وشي، نو دا څه ګټې لري؟
تراب صاحب، دغه طرحه به څومره ګټورې یې چې افغانۍ د هیواد په سرحدي ولایتونو کې هلته چې ډېری بهرني اثار په ځانګړې توګه کالداري او تومن کاریږي، دا به څومره ګټورې او څومره به افغانۍ په دغه ولایتونو کې باب کې؟
اوس موږ ډېر کوشش کوو چې تبلیغ نه ډېر زیات کار واخلو، خلک تشویق کړو، دوته اقتصادي لارې کړنلارې د افغانیو د تشویق لپاره. دا ورته موږ اوس په دې نوې طرحه کې اوس په کار کې کوو چاپېر یو چې دا موږ د علماو سره، د نورو وزارتونو سره، د مکاتبو سره، د دوی سره هم وغږېږو او دوی سره د خپل نظریات شریک کړو چې دا طرحه طبعا خلکو ته ووایو، یو خوانه د قانون رعایت، بل خوانه دا دی چې د دې افغانۍ د استعمال ګټې خپل دغه تبلیغات ډېر سري کوو. په دې طرحه باندې کار روان دی چې ډېر ژر به انشاءالله تعالی هغه د مقام د ریاست دولت او وزیرانو حاجي شورا ته به وړاندې شي. په دې طرحه باندې اوس موږ کار کوو چې دا جنبې تشویقي ډېره زیاته وي.
دغه څه ډول طرحه ده چې کار پر روان دی، کومې برخې پکې شامل دي؟
زیاتره برخې نور هم د تبلیغاتو لپاره ډېر زیات وخت ورکړ شوی دی او په ولایاتو کې موږ زیاتره د بلبلونو تعداد هم زیات ترڅو وکړو چې خلک خپل قانوني مسؤلیتونو ته متوجه کړو او د بلې خوانه د دې اقتصادي اضرار چې دي څوک د افغانۍ نه استفاده نه کوي، جمن ته مثلا په اقتصادي حادثه ضربه رسېږي او که د افغانۍ نه استفاده کوي ورکړه ورکړه کې دې کې دې ته څه ګټې دي. دغه غواړو چې خلکو ته ډېر زیات روښانه کړو.
د افغانستان بانک دوهم رسل محمد عیسا ترابو د ویل چې هڅې پیل کړې دي بانک چې په افغانستان کې په تیر بیا په سرحدي ولایتونو کې خلک تشویق کړي څو بهرني اثار استعمال نه کړي، ځکه چې د په وینا د افغانستان اقتصاد ته خورا ضرر لري او دوی غواړي چې په دې طریقې باندې چې مختلف لارې چارې په نظر کې نیولې دي خلک وهڅوي او وپوهوي چې د افغانیو راکړه ورکړه څومره د افغانستان د اقتصاد په ګټه ده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د امریکایي سناتور باب کراکر چې د سنا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی څرګندونې لرو چې د افغانستان د وضعیت په اړه شکېدلی، خو په یوې خبرتیا پسې د بغلان جګړې ته مخه کوو.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي وایي دولت تر اوسه یوازې خپل پوځي عملیات پر ډنډ غوري متمرکز کړي او نورو سیمو ته یې نه دي غځولي. دغه استازي د بغلان امنیتي حالت د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې دولت باید لا نور تدابیر ورته ونیسي، خو دفاع وزارت بیا وایي چې هم په ډنډ غوري او هم په ډنډ شهاب الدین کې دا مهال د افغان ځواکونو محاربوي فعالیتونه دوام لري. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که د بغلان امنیتي حالات کنټرول نسی نو د راتلونکو پسرلی د دولت او خلکو لپاره په یو سرخوږی بدل سي. په ولسی جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي د همدې مطلب په څرګندولو سره وایي چې د محل وسلوال د ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین سربیره د دغه ولایت په بغلان مرکزی، بورکی، د کیلګي په ځینو سیمو او تالو برفکی تحرکات لري. د ولسی جرګې استازي محمد عظیم محسنی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس یوازې پوځي عملیات په ډنډ غوري کې دي او لا نورو سیمو ته نه دي غځول سوي.
صرف عملیات د اوجه ده ساحات
دند غوري
هلته عملیات یوازې په دند غوري کې کیږي او دند شهاب الدین چې د کندوز او بغلان ترمنځ لاره کې پرته سیمه ده هلته تر اوسه دوی اقدام نه دی کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې کله هم دوی اقدام کوي نو ملکیانو ته باید پام وکړي څو زیان ور ونه رسیږي.
نوموړی وایي مخکې تر دې چې په ډنډ غوري سیمه کې پوځي عملیات پیل سي وسلوالو طالبانو له دغې سیمې څخه د بغلان نور برخو ته تحرکات کول. ډنډ شهاب الدین هم د پلخمري او کندوز ترمنځ لوی لارې ته نږدې سیمه ده چې پکښې د جګړو له امله کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا پایې نړول سوي او ویل کېږي چې لا هم پکښې د دولت لخوا عملیات نه دي پیل سوي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو اونۍ مخکې په بغلان کې د تصفیوي عملیاتو امر وکړ او اوس د لوی درستیز د مرستیال جنرال مراد علي مراد په مشرۍ هلته پوځي عملیات دوام لري. په دغه سیمه کې څلور میاشتې مخکې د دولت او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د جګړو د بندېدو لپاره یو تفاهم لیک لاسلیک سو چې دې کار یو شمېر عکس العملونه هم راوپارول. خو د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیا دا خبره نه مني او وایي چې افغان ځواکونو هم په ډنډ غوري او هم ډنډ شهاب الدین کې عملیات پیل کړي دي.
سر نقاط که قبلا دشمن تخریب کاری میکرد وزارت دفاع
تو اکثر سیمه که چې دښمن تخریبی عمل کول د ملي اردو ځواکونه هلته حاکمیت لري اوس لپاره ستونزه په ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین کې ده چې دواړو کې محاربوي فعالیتونه دوام لري.
خلک انتقاد کوي چې افغان ځواکونه تر عملیاتو وروسته د نیول سوو سیمو د ساتلو کوشش نه کوي او همدا موضوع په ناامنو سیمو کې د امنیت د نه ټینګېدو یو ستر لامل بولي. د پوځي چارو کارپوه ګل سلیمان خیل وایي که چیرې افغان دولت په تصفیه سوو سیمو کې ځواکونه ځای پر ځای نه کړي نو دا ډول عملیات به بې ګټې وي.
امریکایي سناتور باب کراکر چې د سنا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی د افغانستان د وضعیت د سوریې د سولې د پروسی له ایران سره د اټومي موافقې او د داعش پر ضد د روانې مبارزې په اړه څرګندونې کړې دي. د تینسي ایالت دغه سناتور دا څرګندونې له امریکا شاخ آشنا راډیو سره په مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي په لیبیا او افغانستان کې باید د داعش د حضور د پراخوالي مخه ونیول شي. دا څرګندونې سره اور
Islamic State has had some battlefield setbacks but seems to be spreading its tentacles from Libya to Afghanistan.
Do Islami Dawlat dali da jang po jabo ki zani nakami lidili. Magar payne waq ki khpali mangoli dili biyana Afghanistan ta gazawli di. Ta su pa de ala da America ko khuna das tawzi kral laka chi wa da budiji masalawi aw bal razq bar gun na waqt sargandawi. Aya usam ha gasi hal de
I was just in Qatar where the aerial operations are being coordinated and by the way was most impressed with
ز څور زمخ کی په قطر کې ووم همیل دل چې هوایي عملیات په سمه توګه همغږی کیږي او زموږ د کمانډانو نه کارکړتګی نه ډیر راضی یم. ورسته کله چې افغانستان ته ولاړم په دې ډاډه شوم چې زموږ پوز د القاعده پر ضد عملیات کولای شي خود اسلامی دولت پر ضد اقدام نسی کولی. دا د ملنډو وړ خبر ده. زموږ میکانیزمونه اوس بدل سوي دي. اوس خوشبختانه کارټر په وضع کې بدلون راوستی دي. د اسلامی دولت یا داعش پر ضد څرنګه اقدام نسی کېدلی په موږ یو څه ناوخته سوي دي او ګمان نه کوم چې په دې ارتباط به له ما سره څوک مخالفت وکړي. د داعش رامنځته کېدل ډېر عوامل لري. که موږ د تاریخ پاڼو ته مراجعه کړو معلومه به سي چې کومه خلا چې په 2012 میلادي کال کې په عراق کې رامنځته سوه دا د داعش د راپیدا کېدو یو عامل و او په 2013 میلادي کال کې موږ هلته د ځینو اقداماتو نه ډډه وکړه چې دا د یوې غټې ناکامۍ سبب سو ځکه چې خلا یې راپیدا کړه. هیله مې دا ده چې کومې خبرې چې ما د خارجه وزیر جان کیری سره وکړې دا خبره مې ورته وکړه چې زموږ د موجوده اقداماتو مقصد باید صرف دا نه وي چې هلته داعش کنټرول کړل سي بلکه پرې نشدو چې د لیبیا نه تر افغانستانه او نورو ملکونو پورې دغه ډله خپل نفوذ پراخ کړي او موږ باید خپل عملیات نور پراخ کړو.
امریکایي سناتور باب کراکر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
نظر محمد حنیفی له جلال آباد پر استولې سمس کې لیکلي دي زله بهرنیو ځواکونو ډیره مننه کوم چې د خلافت له رادیو څخه خلاص کړو. خالد سمیم له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي زموږ مشان تر کومه دا باور لري چې پاکستان دی زموږ دروان هیواد په شو رسمانی خوشاله وي د د په وینا دا د لستونی مار دی. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې ټول افغانان همغږی شي. زیاودین زیا له بدخشان پراستول اسمس کلی کلی دی د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې باید د طالبانو دواړه ډلې د حقانی شبکه او اسلامي حزب ګډون وکړي. احمدی لزابل لیکي ولسمشر باید د زابل امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند لیکي له جرمني باید ټول افغانان په خپل خوښه راستانه شي ځکه چې د ده په وینا د بل کټ ترنیمو شپو وي. دا ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
افغان او امریکایي چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یوه راډیو له منځه وړل شوې او په لسګونو سخت دریځې وژل شوې دي. د پکتیکا سیمه ایي چارواکي وایي چې د بې پیلوټه الوتکې په هوایي حمله کې د دولت ولس وسلوال مخالفین وژل شوي. په دې پیښه کې چې د ګومل ولسوالۍ په سوک سیمه کې شوې د سیمه ایي چارواکو په وینا په وژل شوو کې بهرنیان هم شامل دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي و کسیز ډله یې نیولې چې غوښتل په کابل ښار کې د انتحاري حملې پلان کړي دي. د ریاست لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې نیول شوي کسان پر حقاني شبکې پورې تړلي کسان بلل شوي دي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د فساد پر ضد یو کمپاین پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې او په دولتي ادارو کې موجوده اداري فساد د اندېښنې وړ او د نړیوالې ټولنې د مرستو لپاره یو ګواښ بللی دی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د جرمني د کورنیو چارو وزیر د هغو څرګندونو په عکس العمل کې چې ویلي د هېواد ټولو افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه نشي ورکولی یو ځل بیا پر خپلې پخوانۍ خبرې تاکید وکړ او ویې ویل چې افغانان باید په خپله خوښه بیرته هېواد ته راستانه شي نه په زور. د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ځواکونو او د دې هېواد د ملي هوایي شرکت د کارکوونکو ترمنځ په اخو ډب کې دوه مظاهره کوونکي په ډزو وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د پی آی ای شرکت کارکوونکو د خصوصي کولو د پلان په وړاندې مظاهره کړې وه. د امریکا په آیووا ایالت کې د ولسمشري انتخاباتو لپاره په جمهوري غوښتونکو ګوند کې دننه انتخابات کروز وګټل او په ډیموکرات ګوند کې هم هیلري کلینټن په ډېر لږ توپیر له سناتور برني ساندرز څخه مخکې شوې ده. په پام کې چې د امریکا دفاع وزارت او پینټاګون نن د 2018 میلادي کال لپاره د خپل بودیجې په اټکلي طرحه کې په ختیځ اروپا کې د امریکایي ځواکونو د حضور د پراخولو او همدارز له داعش ډلې سره د مبارزې لپاره د زیاتې بودیجې غوښتنه وکړي. د جرمني صدر زمین انګلا مرکل اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې پر روسي د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو د ملاتړ په خاطر لګول شوي بندیزونه جاري وساتي. او اوس هم پام وکړئ سباون کاکل ته چې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پامکړی د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان د انجنونو د بایسکل چلونې ملي ټیم د سپورت په برخه کې د 2014 کال د نوبل جایزې ته کاندید دی. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې موږ هیله لرو چې د افغانستان د بایسکل چلونې ملي ټیم به د دغه جایزې ګټونکی شي.
د افغانستان د انجنونو د بایسکل چلونې ټیم چې د دې جایزې کاندید دی په دې هیله ده چې پرختیا د دې ګټونکی شي. دا یو ویاړ دی، نه یوازې د یو ټیم لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره یو تاریخي ویاړ دی.
د نوبل جایزې هر کال د نومبر په 10مه چې د دوه جایزو د بنسټ ایښودونکو الفرد نوبل د مرګ له ورځې سره برابر ده په بیلابیلو برخو کې ګټونکو ته ورکول کیږي. تکل شوی ده چې د هلکانو او انجنونو د بایسکل چلونې ټیمونه د جنوبي اسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف د پنجشنبې په ورځ هندوستان ته ولاړ شي. د بایسکل چلونې فدراسیون د معلوماتو پر اساس په دې سیالیو کې به دوه ټیمونه چې د اتو انجنو او پنځو هلکان څخه جوړ شوی دي ګډون وکړي. د جنوبي اسیا سیالي هر دوه کاله وروسته په مختلفو سپورټي برخو کې د دغه سیمې د هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې ټاکل شوی د کرکټ ملي ټیم سبا خپله لومړۍ درې ورځنۍ سیالۍ د هندوستان هیواد سره پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالیو هدف په بنګلاديش کې د عمان او هانګ کانګ ټیمونو سره د سیالۍ لپاره آمادګي نیول ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تیره ورځ هندوستان هیواد ته ولاړ او د دغه هیواد له کورنیو ټیمونو سره به درې شل اوره سیالۍ ترسره کړي.
دا ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د انتخاباتو په اړه اوریدل شي. د سوریې د جګړې په ارتباط ویدیسوالو یو ځل بیا د روسیې پر دریځ انتقاد کړی دی. پاکستان په کابل کې پرونی برید غندلی او د پاکستان د سرحدونو وزیر له افغان کډوالو سره په بلوچستان کې وکتل. یو افغان ورته وویل
دغه د مرګ سره چې په پېښور کې یو مشکل پیښ شو، تاسو پوهیږئ، دنیا پوهیږي چې ماجر نه دی کړی، خو د هغه رئیس ته د ماجر ژوند په تکلیف دی.
په دې خبرونه کې مو په کابل کې د عکسونو یو نندارتون ته ورولو چې پکې د اطلاعات او فرهنګ موین وویل
د ځوانانو چارو موینیت د داسې ادارو سره یو ځای کار کوو تر څو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي.
د امریکا د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د هر ګوند د نوماند د ټاکنې په سیالیو کې سناتور تیټ کروز په آیوا ایالت کې خپل سیال ډونالد ټرمپ ته ماته ورکړه. بلخوا دیموکراتانو ترمنځ همدغې سیالۍ کې هیلری کلنټن خپل رقیب برنی ساندرس سره تقریبا ورته نتایج ترلاسه کړي دي. میرمن کلنټن له مودې راهیسې د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د دیموکراتانو مخکښه نومانده ګڼل کېدله. سلطان محمد سرور د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپورټ په استناد تفصیل اوروي.
د دوشنبه د ورځې په رای اخیستنه کې د تید کروز بریالیتوب ډونالد ټرمپ ته یو سخت گزار ګڼل کیږي. میلیاردر ډونالد ټرمپ چې په خپل ځان ډیر ډاډمن ښکارېده، د ښځو او اقلیتونو په هکله یې په خپلو جنجالي څرګندونو سره له څو میاشتو راهیسې د جمهوري پلو فضا خړه کړې وه او د رسنیو پاملرنه یې ځان ته اړولې وه. د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د جمهوری پلو ترمنځ د نومان د ټاکنې په دغه لومړی سیالۍ کې د تید کروز بریالیتوب څرګندوي چې دی به په دغو ډول راتلونکو نورو سیالیو کې یو پیاوړی کس وي. د تکساس دغه سناتور راتلونکې اونۍ په نیو همشیر ایالت کې د جمهوری پلو ترمنځ دغه ډول بله سیالۍ کې برخه اخلي. ډونالد ټرمپ چې د جایدادونو لوی سوداګر دی او د یو تلویزیونی پروګرام ستوری، د خپل دغه شهرت څخه په استفاده یې لوی غونډې جوړولې چې د تلویزیونونو لخوا په پراخه توګه خپرېدلې او تر دوشنبې ورځې پورې ډیرو کسانو دی په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري پلو مخکښ نوماند ګاڼه. خو تید کروز له پرونۍ بریا وروسته خپلو پلویانو ته داسې وویل
that the republican nominee and the next president of the united states
ayo wa khalkuta da paigham wasta wo che de jumhuri palaw no mand aw de america ratlun kai wo las mashar de rasane wo lkhwana takil ki ya wo naham de washington de idari lkhwa
will not be chosen by the washington establishment.
تید کروز په پرونی سیالی کې 20.1 په سلو کې او ترامپ 20 په سلو کې رایه ترلاسه کړې. د دیموکراتانو ترمنځ دغه سیالی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن او سناتور برنی ساندرز سره رقابت وکړ او تقریبا ورته نتایج ترلاسه کړل. خو میرمن کلنټن له خپل سیال څخه لږ مخکې شوه. هغې 20.9 په سلو کې او سیال یې ساندرز 20.6 په سلو کې رایه ترلاسه کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو په روانه یو ساعت خبری مجله کې مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالبه ته مخه کړو، بیا هم یو بهرنی مطلب لرو. لویدیز ډیپلوماټانو او د سوریې د حکومت مخالفانو په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو او د سوریې د حکومت د ملاتړ په خاطر پر روسیې انتقاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې ځکني ځواکونه د سولې د خبرو پر مهال هم پرمختګ کوي. جزئیات د ملالی بشیر پور راپور کې
د فبروري په لومړۍ نیټه په ژنیو کې د سوریې د سولې خبرې پیل شوې او د حکومت مخالفانو پر روسیا او د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د نازی جرمني غوندې ظلمونه کوي او ویلي دي چې دوی به په مذاکراتو کې تر هغه وخته برخه نه اخلي چې تاوتریخوالی نه وي کم شوی. د سوریې د حکومت تر ټولو لوی مخالف ډلې مذاکراتو کمیټې ویاند سالم المسلط ویلي چې د سوریې رژیم په خپله د سوریې عادي خلک وژني. کله چې یو روسی خبریال له ده څخه د مخالفانو په هیئت کې د یوې اسلامي سختدریز ډلې د حضور پوښتنه وکړه، المسلط وویل په روسیه کې واکمن رژیم به یو نوی هټلر جوړ کړي او موږ په سوریه کې له یو بل هټلر څخه په عذاب یو. د مخالفانو ائتلاف د مذاکراتو پیل په تحریمولو سره وځنډاوه تر څو د سوریې په رژیم فشار راوستل سي چې د یاغیانو شارونو ته چې د حکومت لخوا محاصره سوي دي د مرستو وړلو لپاره اجازه ورکړي. د سوریې حکومت د فبروري په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه ومنله چې درو محاصره سوي او کلیو ته باید بشري مرستې ورسول سي. په دغو محاصره سوي او کلیو کې یو مزایا دی چې د یاغیانو لخوا محاصره سوی دی او دوه نور کلی فوا او کفریا دي چې د حکومت لخوا نیول سوي دي. دا درې کلی په سوریه کې له هغو 15 محاصره سوي ځایونو څخه دي چې پکښې د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې تر 400,000 زیات خلک بند دي. په داسې حال کې چې حکومت د بشري مرستو د رسولو غوښتنې ته عکس العمل ښودلی، د سوریه مځکني ځواکونو په حلب کې د یاغیانو ځایونه محاصره کړي او د تل جبین په نامه غریز ښار یې نیولی دی. د سوریه د رژیم عملیاتو چې د روسیې د هوایي بمباریو ملاتړ ورسره دی، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند عکس العمل راپارولی څو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوټین تور پورې کړې چې د سولې مذاکراتو ته زیان رسوي. روسیه ادعا کوي چې بمباری هغه تروریستان په نقشه کوي چې د سولې د خبرو برخه نه دي، لکه اسلامي دولت سخت دریځه ډله. خو یاغیان او څارونکي وایي چې دوی پرته له توپیره سلګونه ملکي وګړي بمبار کړي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی تروریستي حمله په کلکو ټکو غندلې ده او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. د دې هېواد د بهرنیو چارو د وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د دې ترهګریز برید د غندلو تر څنګ یو ځل بیا تاکید کړی دی چې پاکستان تروریزم چې هغه په هر ډول او شکل وي په کلکه غندي. زموږ همکار له پاکستان راپور لري.
د پاکستان حکومت په کابل کې پر پولیسو ترهګریز برید غندلی او یو ځل بیا یې هر ډول ترهګري چې هغه په هره بڼه وي په کلکه غندلې ده. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه په ورځ د افغانستان په پایتخت کابل کې د سرحدي او عامه نظم د پولیسو پر ودانۍ ځانمرګې برید شو چې د وروستیو راپورونو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او تر 90 زیات ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې په وژل شو او ټپیانو کې اکثره د ماشومانو او ښځو په ګډون عام ملکي کسان دي چې ټپیان د علاج لپاره د کابل بېلابېلو هسپتالونو ته لېږدول شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه‌شنبه په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې د کابل ترهګریز برید غندلی او د وژل شو کسانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي، د پاکستان حکومت د افغانستان له حکومت او همداشان د برید د قربانیانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي څرګندوي. موږ یو ځل بیا پر دې تاکید کوو چې ترهګري که هغه په هر ډول او بڼه وي په کلکه غندو. له بلې خوا د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼې د کابل د ترهګریز برید مسؤلیت منلی او پولیسو ته یې د ډېرې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په کابل کې پر پولیسو د خونړی برید په داسې وخت کې شوی چې ټاکل شوی د فروری په 6 نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د بهیر او افغان طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې درېمه غونډه وشي. د افغان سولې د بهیر په لړ کې د دغې څلور اړخیزې کمیټې چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پکې ګډون لري د جوړولو پریکړه د تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په کوربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زلو په کانفرنس کې شوې وه. تر دې مخکې د دغې څلور اړخیزې کمیټې دوه غونډې شوي چې لومړی په اسلام آباد او دوم هغه په کابل کې شوې وه. د دغه کمیټې ګډونوالو په دغه دواړو غونډو کې پر دې خبرې تاکید کړی چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي، له جګړې لاس واخلي او په افغانستان کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره د حکومت سره خبرو ته کښېني. له دې مخکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو د تیر کال په جولای کې په مری کې ترسره شوی و چې بیا وروسته دا لړۍ د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په ښکاره کېدو او د نوي طالب مشر تر ټاکل کېدو وروسته په کابل کې ترهګریزو بریدونو د ډېرېدو له امله وځنډېده. که څه هم ټاکل شوی چې د څلور اړخیزې کمیټې درېمه غونډه به د خالي په ورځ په اسلام آباد کې وشي، خو دا لا څرګندنه ده چې په کابل کې په وروستیو ترهګریزو بریدونو کې د عامو ملکي کسانو وژنه او د طالبانو لخوا مسؤلیت منل به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په لړ کې د څلور اړخیزې کمیټې هڅو ته زیان ورسوي کنه.
بیا هم په پاکستان کې تمکی شو. البته به یادونه کوم چې وړاندې به واورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلی دی چې ډېر ژر به له جرمني سره داسې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کېږي. خو په پاکستان کې هم د کډوالو مسله لرو. د پاکستان د سرحدونو وزیر عبدالقادر بلوچ په کوټه کې د افغان کډوالو له مشرانو سره لیدلي او په یوه غونډه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې حکومت یې هڅه کوي د راجستر افغان کډوالو په میلمه پالنه کې پاتې رانشي. خدای وایي چې کډوال باید هڅه وکړي چې ژر تر ژره په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنه شي. ښاغلي بلوڅ وویل د کډوالو د مهاجرو کارډونو د تمدیدېدو په برخه کې ستونزې موجودې دي او تر اوسه د نوي کېدو په اړه پریکړه نه ده شوې. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میخیل په راپور کې.
د دوشنبه په ماسپښین د پاکستان د سرحدونو یا سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوڅ په کوټه کې د افغان جنرال کونسل وحید الله مومند په بلنه د افغانستان کونسلګری ته راغلی و او دلته د افغان کډوالو له مشرانو سره ولیدل. عبدالقادر بلوڅ په خپله وینا کې افغان کډوالو ته وویل چې د پاکستان حکومت به دوی هیڅکله په زور ایستلو ته اړ نه کړي، خو ټینګار یې ورباندې وکړ چې دلته د مهاجرت تر دربدره ژوند په خپل هیواد کې اوسېدو ته لومړیتوب ورکړي. تاسو خپل هیواد ته ورسئ، وګورئ وګوري هلته څه روان دي. دلته چې ستاسې ژوند هر ډول وي خو پاکستانیان نه یاست، مګر دا نه ده چې تاسې به په زور ایستل کېږئ. څومره ژر چې تلای سئ ښه به وي. خدای مکړه داسې حالت پیښ نه سي چې نړۍ ووایي پاکستانیانو په میلمه پالنه کې ناغېړي وکړه. د یو این ایچ سی آر د رسمي شمېر له مخې په پاکستان کې لا شاوخوا 15,000 راجستر افغان کډوال ژوند کوي، او د ځینو غیر رسمي شمېرو له مخې همدومره شمېر نور افغانان هم په پاکستان کې اوسېږي چې له یو این ایچ سی آر سره راجستر نه دي. په غونډه کې له سرخاب کیمپ راغلي یو سپین ږیری حاجي شایسته خان د پاکستان د سفران له وزیر د دغو ټولو افغانانو لپاره د نویو ماجر کارډونو غوښتنه وکړه.
که د پاکستان حکومت بالخصوص وزیر صاحب د سفران مهربانه سي او دغه د بلوچستان و مهاجرو بلکې د ټولو افغانانو ته د مهاجرو د پی او آر کارټونه ورکړي، او چې کارټونه یې نه یې اخیستي و هغو ته نوي کارټونه رجسټرې کړي ورکړي، او شنه کارټونو په نامه باندې چې تقریبا د مهاجرینو نیمه عیسه د هغو څخه جوړیږي د هغو چاره وکړي. مقصد
یو بل افغان مشر د سفران وزیر ته په وینا کې وویل چې د پېښور پر ښوونځي د 2014 میلادي کال د دسمبر تر برید وروسته په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ترخ سوی او هر ځای ځورول کېږي چې باید پاملرنه ورته وسي.
پاکستان زموږ سره د اول او در اوسه پورې دوې ښېګڼې کړې دي. یوې پر دې خبره ځای راکړې دی، بلې ازادي راکړې وه. خو د بده مرغه څه چې په پېښور کې یو مشکل پېښ شو، تاسو پوهېږئ، دنیا پوهېږي چې ماجر نه دی کړی، خو د هغه رئیس ته د ماجر ژوند په تکلیف دی، په زحمت دی، په ستړیا دی.
عبدالقادر بلوچ وایي د افغانستان د مهاجرینو چارو له وزیر سید حسین عالمی بلخی سره یې خبرې کړې او بلنه یې ورکړې چې راسي او د پاکستان له صدر اعظم سره د افغان کډوالو د برخلیک په اړه وغږېږي. کېدای سي په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو په موده کې ورسره مثبتې پرېکړې ته ورسېږي. خو وایي د اوس لپاره د مهاجرینو د کارډونو د نوي کولو په برخه کې ستونزې موجودې دي، او په دې اړه لا یوې نوې موافقې ته نه دي رسېدلي. د پی او آر یا مهاجر کارډ په برخه کې ستونزه څه زیاته سوې ده. د پاکستان د خلکو زغم نور ختم سوی او غوښتنه کوي چې تاسې بیرته ستانه کړو. خدا په افغان حکومت پورې اړه لري، او افغان حکومت هم د دې توان او وسایل نه لري چې تاسې په یو ځل ټول ورستانه کړي. له موږ سره چې کوم راجستر افغانان دي هغوی ته به هېڅ تکلیف نه رسېږي. که ستونزې ورپېښېږي دلته افغان کمیشنر به یې غم خوري، خو کوم افغانان چې راجستر نه دي د هغوی مسؤلیت موږ نه اخلو. د یادونې وړ ده چې د تېر کال د دسمبر پورې 1.5 په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسېدلې وه، او لا د سرحدونو وزارت د دوی د راتلونکي پرېکړه نه وه کړې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپله اړخه د افغان کډوالو د اوسېدو وخت د روان کال د جون میاشتې تر پایه د شپږو میاشتو لپاره زیات کړ.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونې په مستقیم ډول اوریدل شي، او دا خبرونې هلته ثبت پاتې شي. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو د جدول برخې ته ورشئ، او زموږ خبرونې ثبت شوي خبرونې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واورئ. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به له جرمني داسې سره داسې یو تفاهم لیک لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان له هغه هیواد څخه په اجباري ډول نه ایستل کېږي. د دغه وزارت ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا مهال د دې هوکړه لیک په متن کار روان دی. د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون غړي بیا ټینګار کوي چې د افغانستان وضعیت ته په کتو د کډوالو چارو وزارت باید له جرمني سره په هوکړه لیک کې له احتیاطه کار واخلي. ناجیه صافی له کابل راپور لري.
ورسته له هغه چې جرمني د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د راایستلو ګواښ وکړ، د کډوالو چارو وزارت وایي جرمني به دې ته وهڅوي چې په اجباري ډول کډوال راونه باسي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به له جرمني سره داسې موافقه لاسلیک کړي چې له مخې به یې افغانان په زوره له جرمني نه ایستل کېږي. ښاغلي جرأت د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا هوکړه لیک به د 5 مهمو ټکو په اساس وي.
دولت افغانستان با حداقل 9 کشور
د افغانستان دولت حداقل 9 اروپایي هیوادونو سره په تیر کې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. له جرمني سره د تفاهم لیک تعریف دا دی چې 15 کټګوري کسان هیڅ کله هم په جبري توګه نه راایستل کیږي. دا 15 کټګوري معلولین او مایوبین، بې سرپرسته کسان، کم عمره ماشومان، او هغه کورنۍ چې د میرمنو لخوا یې سرپرستی کیږي دا هغه کسان دي چې دوی افغانستان ته باید اجباري دیپورت نشي.
له دې پرته ښاغلی جرات وایي چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره په لاسلیک شوو او لاسلیک کیدونکو هوکړه لیکونو کې د دوی شرط دا دی چې افغانان باید یوازې په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. د کډوالو چارو وزارت وایي له جرمني سربیره به له اتریش سره هم د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب په اړه هوکړه لیک لاسلیک کړي. په 2015 میلادي کال کې 1.5 لک افغانانو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې چې په فردي ډول یې غوښتنلیکونه څېړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزلی په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو له وزیر نورالحق علومي سره په یوه غونډه کې وویل چې جرمني له افغانستان سره مالي مرسته کوي څو راستنیدونکو کډوالو سره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي یوازې هغه افغانان به بیرته په خپله خوښه راستنیږي چې نه دي توانېدلي د کوربه هیواد د قوانینو او نړیوالو کنوانسیونونو سره سم شرایط پوره کړي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو کمیسیون یې ویغړي پروین دورانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان روان کړکېچن حالت ته په کتو افغان دولت باید هڅه وکړي چې افغان کډوال په اړوندو هیوادونو کې پاتې شي.
هغه افغانان چې په ډېر بد حالت باندې په بدو شرایطو باندې تللي دي، مرګ یې قبول کړی ده او هغه ملکو ته تللي دي، نو په دې کې افغانستان کې حالت ډېر بحراني حالت ده، وضعیت ډېر خرابه ده. مشران باید په دې کې سخت جدي برخورد وکړي چې زموږ مهاجرین افغان همالته په هر شکل کې خوندي وساتي تر څو چې زموږ د وطن شرایط او حالت معلوم شي.
په تیر یو کال کې چې اروپایي ټولنه د ناقانونه کډوالو له ستر بحران سره مخ ده، جرمني د تر ټولو ګڼو کډوالو کوربه دی. د افغانستان، سوریې، عراق او یو شمېر افریقایي هیوادونو په سلګونو زره کډوالو په سختو او قاچاقي لارو ځانونه اروپا او په اروپا کې جرمني ته رسولي دي. اوسمهال جرمني وایي چې هیواد یې ټول دا کډوال نشي قبلولی او د افغانانو په شمول به یو شمېر بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي.
دا ازادي راډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د مدني ټولنې یو شمېر بنسټونو د سولې لپاره د زرو موسکاو په نوم یو کمپاین پیل کړی دی او وایي چې نور په افغانستان کې د جګړو د دوام او ملکي خلکو غوښتنې خسته کړي دي. په دغه کمپاین کې شاوخوا زرو عکس اخیستونکو په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې د خلکو د موسکاو زر عکسونه نندارې ته ایښي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي حکومت د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې خلکو ته د سولې پیغام ولېږدوي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې موسکا سره کولی سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو موسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوي ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین پیل کړی وایي په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو موسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست‌های چهارجانبه سال رو
ما په یو برخلیک چاکون کې پړاو کیو. د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. موږ غواړو خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. موږ هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیې کې په سولې زتوګه ژوند وکړای.
به هم زندگی کونیم. جنگ دیگر بس از طرف
د دغه نندارتون ترڅنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډون کوونکی ویما عربزاده وویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرهای مرگ
من چه 80% خبرونه موده وشن انتحار چودن زنا غلا او داسې نور شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه من ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر و فقط ذایقه صلح است.
دیوی مسکا د سولې پیلون کې او ذایقه ده. تر هغه چې موږ پیل نکړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو ترڅو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې رضی چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګریږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړوونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خواو غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي. وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وود سهار تر اوبه جوړې په منځنۍ سپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. په همدې سپو او د اف ام په 3.15 ازادي رادیو د سهار له وود ماشام تر اوبه جوړې اوریدل شي. البته یادونه کوم چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدل شي او په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ هغه خبرونه چې خبري شوې دي او تاسو څخه هېرې شوې دي او یا مو وخت نه دی پیدا کړی چې وایوري تاسو یې په انټرنیټ کې پیدا کولی شئ او غوږ ورته نیولی شئ. دا ازادي راډیو د دې یو سات خبري مجلې ورستیو ته رسیدلی او په دې خبري مجله کې مهم موضوعات دا و چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وای په ننګرهار کې تیره شپه د اسلامي دولت یا داعش د مرکزونو په مرکزونو باندې هوایی عملیات کړي دي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د هغوی راډیو د خلافت شخ په نوم له منځه تللې ده او د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش وسلوالو ته هم په دې بمباري کې درنه مرشوب له اوښتې ده. د افغانستان بانک مسولان وایي چې په سرحدي ولایتونو کې به د بهرنیو آثارو د راکړې ورکړې مخه ونیسي او د افغانستان د کرنې وزارت ژمنه کوي چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به داسې پروګرام تطبیق کړي چې افغانستان د غلې له درکه په خپل کور بسیا شي. په ولسي جرګه کې د بغلان یو شمېر استازي پر دې ټینګار کوي چې په بغلان کې باید د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیات پراخ شي او یوازې په ډنډغوري کې کافي نه دي چې د عملیات ادامه پیدا کړي. د پاکستان حکومت په کابل کې پرونی تروریستي برید په کلکو ټکو په وخانده. په دې تروریستي برید کې تېره ورځ شاوخوا 40 تنه ووژل شول. د پاکستان د سرحدونو وزیر په پاکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره ولیدل او له هغوی وغوښتل چې ژر تر ژره هڅې وکړي چې افغانستان ته ستانه شي. او د دې خبري مجلې ورسوي تر رسیدلی یو وسمدار یا نسید یو سندر سره لرو.